السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د سهارنۍ خبری مجلې ته مو هر کله کوم لمړی اعلان خبرونه د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره جوړه شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړې او تر خواهی د کټوالۍ په برخه کې د فعالیتونو لپاره نورو لایحو شاهي موافقه ترلاسه کړې ده. د کاناډا حکومت پرون د عامه خوندیتوب وزیر مارکو مینډوس له قوله ولیکل چې په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي. کاناډا له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د C-140 د جزا قانون او یو شمېر نورو قوانینو کې تعدیلات راوستي سو اجازه ورکړي چې افغانانو سره د کاناډایي سازمانونو لخوا د اړتیا وړ مرستې وشي. د کاناډا حکومت وایي نوی قانون به د افغانستان په ګډون د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې جغرافیایي سیمو کې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بېطرفه بشر دوستانه سازمانونو لخوا بشري مرستې د استثنا په پام کې نیولو سره برابروي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور قدرت نیولی هغه څه چې د دې هېواد د قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې افغانستان سره مرستې وکړي. خبر اعلانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته ستنیدونکي خبریالان د طالبانو له لورې نیول کیږي او شکنجه کیږي. آی ایف جی په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړی څرګنده کړې چې د رای فردا ټلویزیون خبریال رضا شهیر دوی ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې افغانستان ته ولاړ. طالبانو تر اوسه د دې بیان په اړه څه نه دي ویلي. د آی ایف جی په بیان کې د دوو نورو خبریالانو مرتضا بهبودی او خیرالله پر هر نمونه هم یاد شوي چې طالبانو نیولې دي. د ترکیه پولیس د شامل حکومتو په نوم د یو تاجکستاني د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشالو څخه دی. حکومتو چې په مسکین مشهور دی د پنځشنبې په ورځ په استانبول کې ونیول شو. د داعش خراسان څنګه لپاره د خلک په جلب جذب توران دی. داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. دا ډله د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په ځینو برخو د ایران په ختیځ کې فعالیت کوي. د تاجکستان چارواکو تر اوسه د حکومتو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. داعش خراسان څنګه د افغانستان په بدخشان کې په وروستیو کې د دوو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تمام چاروپایي ټولنه له اوکراین سره په پوځي برخه کې د 3.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته وکړي. د دې مرستې په اړه به د دوشنبې په ورځ په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. په دې غونډه کې به د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي او له اوکراین سره به د پوځي مرستې په تړاو خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي شنه یو خپل نوم یې واخیستل چې رویټرز اژانس ته ویل چې د لوکزامبورګ په غونډه کې به دا مرسته تصویب شي. او په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف په نوم د چټک خبرګون د ځواکونو ترمنځ د جګړو لمن پراخه شوې ده. پرون په پلازمینې خرطوم کې الوتکو بمبارد وکړ او د فرانس پریس اژانس په استناد جګړه کوڅه په کوڅه روانه وه. په روسیې څو ورځو کې دا جګړې د پلازمینې لویدیځ لور ته د دارفور او کوردوفان په سیمو پر لور غځېدلې دي. د تېرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د واک په سر د دې جګړو د درېدو له امله څو ځله اوربند شو خو بېرته مات شو. د دې جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 2000 ډېر کسان وژل شوي دي او تر 2.5 میلیونه ډېر نور د خپلو کورنو پرېښودو ته مجبور شوي دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. سهار مو بخیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. د طالبانو حکومت په کندهار کې د یو شمېر مؤسسو خزینه کارکوونکي چې دوه اونۍ وړاندې د کار کولو اجازه ورکړې وه بیرته دندې ته تلو منع کړې دي. په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو د محدودیتونو د دوام پایله څه ده؟
فکر کوم چې حالات او دغه اړیکې او راتلونکی حالات به نور هم ډېر ټینګلی.
د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د کشتوز څخه کډوال شوي خلک چې لوی اوږدې دښمنۍ وروسته خپلو سیمو ته ستانه شوي وایي کورونه یې ړنګ شوي او لارو پټو کې ماینونه ځای پر ځای شوي دي.
د جګړې په دوران کې بمونه خخکړې شوي دي او کله چې موږ خپل پټو ته ځو یا خپل کورونه جوړولو لپاره موږ مانی اقدام کوو تجاري مواد د انفجار کوي.
امریکا ته د هند صدر اعظم د سفر له وروستیو حالاتو مهم خبره وو او دا به هم واوري چې د سمندر په تل کې په وساحتي او پتل کې له وژونکو پیښې وروسته د دې ډول سفرونو د خوندیتوب په مقرراتو کې د بدلون لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د چنګاښ دریم او د جون څلورمه نیټه. طالبانو په کندهار کې د کډوالو د چارو په مؤسسه کې خزینه کارکوونکو ته امر کړی چې نور دندې ته ولاړې نشي. په دې ولایت کې طالبانو نږدې دوې اونۍ مخکې خزینه کارکوونکو ته له څه باندې اووه میاشتو بندیز وروسته په مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړې وه. جزئیات یې پرې راپور کړو.
د طالبانو چارواکو په کندهار ولایت کې په یوه لیک کې څرګنده کړې ده چې ټولې هغه همکاري مؤسسې چې د سپین بولدک د کډوالو او راستنیدونکو چارو له ریاست سره کار کوي باید له خپلو ښځینه همکارانو وغواړي چې تر ثانی امر پورې دې په کورونو کې ساري شي. د دې بندیز په اړه خپور شوی لیک رویټرز اژانس ترلاسه کړی دی او په کندهار کې د طالبانو یو ویاند هم دې اژانس ته دا خبره تایید کړې ده. په سپین بولدک کې د طالبانو له لورې پر ښځینه کارکوونکو دا بندیز د دې سربیره اعلان شوی دی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې ته د یوناما مشر روزا اوتنبایوا وویل چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو امکانات تقریبا له منځه وړي.
د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره په منظمو بحثونو کې زه د هغو خنډونو په اړه په ډاګه غږیږم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شوو محدودیتونو له کبله رامنځته کړي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په ضد. موږ دوی ته څرګنده کړه تر هغو چې دا فرمانونه په خپل ځای وي دا تقریبا له امکانه وتلې خبره ده چې حکومت یې د نړیوالې ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په کندهار کې د طالبانو د کډوالو د چارو ریاست په خپل نوي خبره کړي لیک کې ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې هغه اصول مات کړي دي چې دوی غوښتنه کوي. طالبانو په کندهار کې د ناروی د کډوالو د شورا له مشر یان اګلند سره تیره میاشت موافقه کړې وه چې ښځینه کارکوونکي به په مرستندویه مؤسسو کې کار کوي. ښاغلی اګلند د خبرګولۍ په 15مه په ټویټر کې لیکلي وو چې ښځینه مرستندویه کارکوونکو په کندهار کې کار پیل کړ. د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو د نوي بندیز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغی د دفتر یو ویاند ویلي دي چې دوی ته لارښوونې معلومې دي او په دې برخه کې باید وضاحت ورکړل شي چې ولې پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګول شوی دی. د رویټرز اژانس په وینا د طالبانو لیک د مرستندویو ادارو عملیاتي چارې متاثره کوي او د دې مؤسسو دا نیت دی چې د بشري ناورین پر مهال مرستې تر اړمنو کسانو پورې ورسوي، خو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو منشور سره سم د ښځو په شمول له ټولو سره مرسته وکړي. طالبانو له نړیوالو سره نږدې و میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی به په مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار لپاره اصول او لایحه جوړه کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
د کندهار په سپین بولدک کې طالبانو د کډوالو د چارو په تړاو له ښځینه کارکوونکو وغوښتل چې تر ثانی امر پورې د کار ته نه ورځي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې تازه د یوناما مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په کابل کې د طالبانو د واکمن حکومت په رسمیت پیژندل تر هغه تقریبا ناممکنه دي چې نجونې له زده کړو او ښځې له کار څخه منع کوي. خو له دې وضاحت سره سره طالبانو څرنګه په سپین بولدک کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیولې ده؟ په دې اړه د چارو لوشنونکي شفیق همدر سره د اصلي راډیو مرکه واوري.
زه پخپل نه پوهیږم ځکه دا دواړه متضاد عملونه او خبرې دي. په لیوې خوانه د دوی ډیپلوماټانو او د دوی د بهرنیو چارو وزیر او ځینې نور کسان د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې دوی په رسمیت وپیژني، او د بلې خوانه دوی محدودیتونه وضع کوي په خپلو خلکو باندې. نو که دغه سیاستونه موجود وي چې له یو طرفه دوی د نړیوالو نه د نرمښت غوښتنه کوي او له بل طرفه دغه تعزیرات او محدودیتونه وضع کوي، فکر کوم چې حالات او دغه اړیکې او راتلونکی حالت به نور هم ډېر ترینګلی شي.
همدر صاحب، طالبانو بیا ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې د دوی په وینا هغه اصول نه دي مراعت کړي چې دوی غوښتنه کوي، ولې دغه اصول باید د دواړو لوریو لخوا د نړیوالو او طالبانو لخوا واضح او څرګند نه وي؟ ولې دوی بل په خبره نه پوهیږي او کنه دلته نورې خبرې دي؟
زه فکر کوم چې دلته دوه مسلې دي. خپله کسانې د مسایلو ته توجه وکړي، اندېښمن کیږي او په فکر کې لویږي چې دوی خوانه د مشران دا غوښتنې کوي او له بلې خوانه محدودیتونه وضع کیږي. تاسو په جریان کې وایي ځینې کسان د اوسنی رژیم یا د دولت د استخبارات د خوانه نیول کیږي، او په داسې حال کې چې بیا ځینې سیاسي مشران د دوی چې دي هغه بیا د هغې سره خواخوږي لري. یعنی معنا دا ده چې د دوی د نن هم د دوی په منځ کې داسې یوه خاصه ډله ده چې هغه خاص تصمیمونه، هغه ځانګړي تصمیمونه یا د نړۍ سره برخورد یا د خپلو خلکو سره یا د اوسنیو حالاتو رامنځته کول دوی کار دی. دغه سیاسي خلک چې په دې کابینه کې دي چې کله غوښتنه کوي زه فکر کوم چې هغه ډیر زیات موثر نه دي. نو په دې اساس باندې سړی دا خبره کولای شي چې هغه اصلي نفوس چې دی، هغه اصلي قوت چې دی، په دې کې اصلا د داسې یوې کړۍ دی چې هغه له خلکو ته او نړیوالو ته څرګند نه دی، خو خپل کار کې محدودیتونه وضع کوي او مشکلات وضع کړي دي. او زه فکر کوم چې دغه سیاسي خلکو یا هغه تعاملات چې حد یاخن د نړیوالو سره لري په دې نور خلکو باندې زور نه رسیږي.
که چېرته د تاسو چې د ډیپلوماتانو نوم ورکو، د طالبانو ډیپلوماتان، که چېرته د دغو کسانو په هغه بلې حلقې باندې زور نه رسی، نو ولې دوی بیا بیا هغه خپلې غوښتنې تکراروي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، دوی شرایط برابر کړي دي او شرایط مساعد دي؟
خو دوی دغه خپلې وظیفې نه مجبور دي، همدا یې مسؤلیت دی. د همدې لپاره دوی پیسې اخلي او په هغه دنده ګمارل شوي. لیکن د بل اړخه که تاسو وګورئ، دوه کلونو وړاندو ته هغه اول کې په ډیرو خلکو د دوی لپاره د رسمیت پیژندلو غوښتنې کولې، حتی د دوی په نظام کې ځینې داسې کسان وو چې دا د قطر د خبرو د دوحې د تړون د خبرو د پروسې مشري کوله، هغه هم اوس یو تنګ ته شوي دي. نو بعضو خلکو مخکې غوښتنه ورته کوله، اوس هغوی هم ډېر نه ظاهریږي او هغه غوښتنې نه کوي، ځکه زه فکر کوم چې نور ستړي شوي دي.
د جار شړونکی شفیق همدرد چې د طالبانو لخوا په افغانانو په ځانګړي ډول جنو خوځو د بندیزونو د پایلو د دوام او تر خوا یې په دې اړه د راتلونکو ترنګلتیاو په اړه باندې ازادي راډیو سره مرکه کوله.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سمندر په تل کې په یو سیاحتي اوپتر کې له وژون کې پیښې وروسته د دې ډول سفرونو د خوندیتوب په مقرراتو کې د بدلون لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي. خو د توریزم د صنعت څارونکي وایي چې په دې برخه کې نوي تدابیر ښایي ناممکن وي. د روانې اونۍ په پیل کې د ټایټان په نوم اوپتل چې څه باندې پیړۍ مخکې ډوبې شوي ټایټانیک کښتۍ ته یې څو تنه شتمن سیلانیان بیولي وو ورک شو، او وروسته معلومه شوه چې چاودنه پکې شوې ده. ډېر بجو زیاد د احمد تکل په راپور کې.
د واشنگټن د اوشن ګیټ شرکت لخوا د جوړ شوي ټایټان اوپتل ټولې 15 تنه سپرلۍ چې د سمندر په تل کې د ډوبې شوي ټایټانیک کښتۍ د لیدو په نیت ورغلي وو، تېره اونۍ په یوه پیښه کې ووژل شول. د ټایټانیک په اړه د هالیوډ د نامتو فلم ډایرکټر جیمز کامرون چې په 1990 لسیزه کې د خپل دې فلم د جوړولو پر مهال د سمندر د تل په سیلاني بدل شوی، وایي دی په هغو مقرراتو کې د بدلون پلوي دی چې باید اوپتلونو ته جواز ورکړل شي. خو کامرون چې په خپل اوس د اوپتلونو د یو شرکت له شریکانو څخه دی، غواړي چې اوپتلونه په ټولو هغو هیوادونو کې تایید شي چې درې تیریږي. کامرون وایي اوپتلونه که سپرلۍ لیږدوي، که علمي څېړونکي یا هم سیلانیان، باید جواز ولري. د دې اوپتل د ورکېدو خبر د نړۍ پاملرنه ځان ته واړوله او د موندلو په عملیاتو کې بېلابېلو هیوادونو برخه واخیسته. د سمندر د تل د توریزم د شنونکو په باور دا په تیرو څه باندې 16 کلونو کې د دې صنعت لومړنۍ ثبت شوې مرګونې پیښه ده. اوشن ګیټ شرکت په دې اړه چې د امریکا د کښتۍ چلولو له بیرو څخه یې خپل اوپتل ته د جواز اخیستو غوښتنې ولې له پامه وغورځولې، د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. د سمندر ډیری سیلانیان عموما د اوبو یوازې 1500 متره یا تر هغه هم لږ ژور تل ته ځي. د هغو اوپتلونو شمیر چې په سمندر کې ډیر ژور ځي په ټوله نړۍ کې له لسو نه اوړي. د هغه اوپتلونه دي چې د سمندر په نږدې 4000 متره ژور تل کې هلته چې ډوبه شوې ټایټانیک کښتۍ پراته ده د ورتلو توان لري. خو د سمندري ټکنالوژۍ د ټولنې مشر ویل کوهنین وایي چې په دې ټولو کې یوازې د اوشن ګیټ اوپتل چې ټایټان نومېده جواز نه درلود. ټایټان تېره اونۍ د اوبو تل ته له ښکته کېدو وروسته ترای تم شو، او د جمعې په ورځ د امریکا ساحلي ګارد او اوشن ګیټ شرکت تایید کړه چې د ټایټان 15 وړه سپرلۍ مړه شوي دي. پاکستانی سوداګر شهزاده داوود او زوی سلیمان، د اوشن ګیټ شرکت مشر سټاکټن رش، برتانوي میلیونر همیش هاردینګ او د فرانسې د سمندري ځواک افسر پاول هنري نارجولیټ د دې اوپتل سپرلۍ وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او هند مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژۍ په برخه کې په ځانګړي ډول د مصنوعي ځیرکتیا په تړاو د همکاریو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. جو بایډن او نریندرا مودي پرون په واشنگټن ډی سي کې د امریکا د ټکنالوژۍ د یو شمېر سترو شرکتونو له مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخیسته او بیا د هند صدر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هم تللی دی. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د هند صدر اعظم د امریکا د متحده ایالاتونو د څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر جو بایډن سره د ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د دې خبرو لویه برخه د مصنوعي ځیرکتیا په اړه وه چې څرنګه په دې ډګر کې د واشنگټن او نوې ډیلي همکاري پراخېدای شي. ولسمشر بایډن د امریکا د ټکنالوژۍ د شرکتونو یو شمېر مشرانو ته وویل چې امریکا او هند په همکارۍ سره زیاتې کړي او په ځانګړي ډول به نوښته پاملرنه سره ډېره کړي. د ښاغلي بایډن په وینا په راتلونکو لسو کلونو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژۍ په برخه کې بدلونونه دومره وي چې په تیرو 500 کلونو کې دومره تغییرات نه دي راغلي. په دې غونډه کې د اپل، ګوګل او د مایکروسافټ شرکتونو مشران هم وو. نریندرا مودي ته تر دې غونډې وروسته د غرمنۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بلنه ورکړه. د هلته د امریکا او هند ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو ستاینه وکړه او وویل چې دا همکاري یوه نوې پړاو ته داخله شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې د امریکا مرستیال ولسمشره کمال هارس یې څنګ ته وه، مودي ته مخ واړوه او ویې ویل چې واشنگټن او نوی ډیلی دوه ډېر ستراتیژیک شریکان دي. آغلی هارس چې مور یې د هند د تامل نادو ده د خبرو پر مهال وویل چې اوس د امریکا او هند د مشارکت کچه تر بل هر وخت لوړې کچې ته رسیدلې ده. دی مودي مخاطب کړ او ویې ویل چې صدر اعظم مودي ستاسو او ولسمشر بایډن د مشرتابه پر مهال تر بل هر وخت زموږ مشارکت پراخ شوی دی. په تیرو دوه نیمو کلونو کې ما او تاسو په بیلابیلو برخو کې له اقلیمي بدلونونو نیولې تر پاکې انرژۍ، تروریزم پر ضد مبارزې، سایبري جرمونو پر ضد مبارزې او د واکسین تر تولید پورې برخو کې همکاري سره زیاتې کړې دي. که څه هم امریکا او هند د همکاریو د پراخېدا خبره کوي، خو رویټرز آژانس د یو شمېر سیاسي کارپوهانو په وینا خبر ورکوي چې واشنگټن له روسیې سره د هند نږدې اړیکو ته خوښ نه دی، په ځانګړي ډول وروسته تر دې چې په اوکراین کې جګړه پیل شوې ده. نریندرا مودي د امریکا د دې سفر په ترڅ کې چې د سېشنبې په ورځ پیل شو په یوې وینا کې وویل چې د اوکراین د جګړې له پیله د پر ډیپلوماسۍ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې جګړه د هیچا په ګټه نه ده.
بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مسایل خپاره کړي دي چې د ځینو لنډیز په واورو.
ډیپلوماټ خبرونه پرون جمعه د فلیپین د مشرانو جرګې پر هغه ارزونه لیکنه خبره کړې چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د لنډمهاله میشتونې په باب یې کړې ده. د لیکوال په وینا د 50,000 کډوالو چې ډیری په افغانستان کې د امریکا د حکومت په خوانی کارکونکو دي، په فلیپین کې د میشتولو وړاندیز سیاسي لانجه ولاړه کړې ده. د ډیپلوماټ خبرونه په لیکنه کې راغلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په دې اړه رسمي درخواست منزور کړي، لږ تر لږه 50,000 افغانان به فلیپین ته ورسیږي. دوی به په فلیپین کې لږ تر لږه دوه میاشتې تیروي، تر هغو چې د امریکا لخوا د ځانګړي مهاجرت ویزې یا SIV ورکړل سي. د دوغو افغانانو ډیری په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکي وو. د ډیپلوماټ لیکوال وایي فلیپین ته دغه وړاندیز د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وسو او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس په نومبر میاشت کې مانیلا ته د سفر پر مهال په دې اړه له فلیپیني چارواکو سره بحث وکړ. ویل سوي د فلیپین حکومت دغه وړاندیز په دقت سره څاري او تمه کوي چې بله میاشت په باب پریکړه وکړي. د فلیپین ګڼو سناتورانو، مرستیال ولسمشر او امنیتي چارواکو د دې پروسې د لګښتونو، لوجستیکي چارو او د ملي امنیت د بالقوه عواقب په باب پښتنې مطرح کړې دي. د فلیپین د ولسمشر بونګ بونګ مارکوس خور ایمی مارکوس چې د فلیپین د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشري کوي، د دې موافقې په باب د ابتدایي ارزونې وړاندیز کړی او اندېښنه یې ښولې چې ځینې کډوال شي د جاسوسانو په توګه عمل وکړي. د بریتانیا انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانی پرون د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د لګول سویو محدودیتونو پر دوام د ملګرو ملتونو پر عکس العمل لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې خپلې ښځینه کارکونکي په نارینه کارکونکو نه بدلوي انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانه زیاتوي، طالبانو د اپریل میاشتې پر 15مه په ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې ښځې له کاره منع کړې چې اوس دغه ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي. د لیکنې له مخې د ملګرو ملتونو نارینه کارکوونکو ته هم ویل سوي چې غیر ضروري کارونه دي په غیر حضوري ډول مخته وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه دا خبره تیره چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وینا پر مهال وکړه. هغې ویلي چې تر اوسه پورې پر افغانستان واکمنو کسانو د دې بندیز په باب وضاحت نه دی ورکړی او نه یې هم د دغه بندیز د لرې کولو ډاډ ورکړی دی. د یوناما مشرې ویلي که پر ښځو او د هغوی پر ازادیو لګول سوي بندیزونه لرې نسي، د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژندل سي. لکه چې طالبانو د 2021 نه د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ده ورکړې او په تیره دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانه زیاتوي افغانستان کې شاوخوا 8 میلیون نجونې ښوونځیو ته نسي تللی، خو هیچا داسې کوټلي ګامونه ونه اخیستل چې طالبان د ښځو او د هغوی د تعلیم له پنشه کولو راوګرځوي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د ازادي راډیو خبرونه هم سلیروي ساته په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. یوازې یو کلیک د ازادي راډیو د خبرونو سره ساسو واټان دی. د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د کوشتوز څخه کډوال شوي خلک چې لیوي اوږدې دښمنۍ وروسته خپلو سیمو ته ستانه شوي وایي کورونه یې ړنګ شوي دي او لارو پټو کې ماینونه ځای پر ځای شوي دي. دوی وایي د همدې ماینونو د چاودنې له امله په تېرو دریو میاشتو کې 10 ماشومان ټپیان شوي او 10 څاروي وژل شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې له سیمې دا ماینونه او ناچاودي توکي پاک شي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ د کوشتوز اوسیدونکو له نږدې 2.5 لسیزو کډوالۍ وروسته خپلو ورانو مینو، ویجاړو شوو سړکونو، جوماتونو، ویالو او شاړو ځمکو ته ستنېږي او غواړي په خپلو سیمو کې بیرته عادي ژوند وکړي. د کوشتوزیانو او کامدیشیانو ترمنځ د اوبو په سر څه د پاسه 2 کاله وړاندې دښمني پیل شوې وه چې پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په دې دښمنۍ کې تیرې څه باندې 2 لسیزې ډېرې سختې وې او له امله یې کوشتوزیان له خپلو کورونو کډوال شول. نږدې 4 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د دواړو لوریو ترمنځ په روغه جوړه بریالی شو. له روغې جوړې وروسته کوشتوزیان بیرته خپلې سیمې ته ستنېږي، خو هلته له جګړې پاتې مینونه او ناچاودي توکي د آبادۍ چارو او ګرځېدو ته نه پرېږدي. په تیرو نږدې 2 میاشتو کې 3 مینونه چاودېدلي او پکې 10 ماشومان ټپیان شوي او یو شمېر څاروي وژل شوي دي. د کوشتوز 2 تنه اوسیدونکي رحمت الله او سید الرحمن
خپلو اصلي مینو ته راغلي وو. مونږ د ګڼو ستونزو سره مخ شوي وو. دغه ستونزو څخه تر ټولو مهمه ستونزه مونږ چې کله په پټو کې کارونه کوو یا لوالې پاکوو او نورې دېخوا خپل چاپیریال کې چې ګرځو د ماینونو سره مخ کېږو.
شپږ کاله جګړې وروسته خپل سیمې ته راغلی وو. دلته ګڼ شمېر مصیبتونو او مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یو. د جګړې په دوران کې بمونه خښ کړی شوي دي او کله چې مونږ خپل پټو ته ځو یا خپل کورونو جوړولو لپاره مونږ مرن اقدام کوو، تجاري مواد هلته انفجار کوي. ګڼ شمېر حیوانات او انسانانو د هغوی د تلف کېدو سبب ګرځېږي. دلته راتلو سره تقریبا 10 نه 12 نه زیات شدید زخمیان مونږ دلته لرو.
د کوشتوز قومي مشران وایي د ماینونو ویستلو او له نورو چاودیدونکو توکو څخه یې د سیمې پاکولو لپاره له حکومتي چارواکو او مؤسساتو څخه ګڼې غوښتنې کړي. ژمنې ورسره شوي خو عملي شوي نه دي او له امله یې ځاني او مالي زیانونه ګالي. مولوی نعمت الرحمن رحماني
مختلف ادارات ته خاصتا د ماین پاکي ټیمونو ته مونږ خبر ورکړو. محلي چارواکو ته او ولایت هم مونږ هم د دې په مورید باندې غوښتنه هم ترسره کړو. نو اوس هم غوښتنه کوو چې ساحې ته باید د ماین پاکي چې ټیم باید لاړ شي تر څو چې سیمه په خوندي چاپیریال باندې بدل شي. خلک تازه ستانه شوي دي خپل کورونو ته. غواړي په پټو کې چې یا آبادي د دې سازیدلو ازمینه ته د دغې آبادي په حق لدی اقدامات وکړي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وایي چارواکو د ماین پاکۍ مؤسسو څخه په کلکه غوښتنه کړې چې کشتوس ته خپلې ډلې ولیږي څو خلکو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي. د یاد ریاست د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار ازادي راډیو ته وویل
هلته په خیمو کې ژوند کې خپلې مینې آبادۍ په دې جریان کې هلته چې پخوانه خښ شوي مینونه وو په خلکو باندې اولوتې دي چې هغې له جملې دولس دیارلس خونڅه شوي دي او کم چې اولوتې په هغه کې څو ماشومان زخمیان دي چې حتی د یو ماشوم سترګه هم پکې وتلې. ولایتي ادارې والي صاحب ماین پاکي مسؤل مسؤلینو سره په دې اړه خبرې کړې وې خو له بده مرغه تر اوسه پورې د ماین پاکي مسؤلین هلته عملاً کار نه دی شروع کړی، صرف د سروې لپاره ټیم تللی. نو که دې برخې ته توجه ونه شي شاید هلته نور بمونه هم واولیږي نو هلته به ډېر تلفات رامنځته شي.
له شپږویشتو کالو جلاوطنۍ وروسته کشتوزیان په داسې حال کې خپل پلرني ټاټوبي ته ستنېږي چې کورونه ړنګ شوي، سړکونه نشته، ویالې، سربندونه او نور ټولګټې ځایونه یې ویجاړ شوي او له جګړې ورته پریمانه خښ شوي مینونه او ناچاودي توکي پاتې دي. د چاودېدو له ویرې یې نه ګرځېدی شي او نه د آبادۍ کارونه کولی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اپیزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له انډیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق، د بل حقوق، د داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ډیر زیاته مننه چې تر دمګړې پورې ازادي راډیو سره واسطه اوس مخ خبرونه مو واورېدې. مستاسي بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلې دي، هغه به هم درته خبروم. خو لا غوړانې دا یادونه هم کول غواړم چې تاسو هم کولای شئ موږ ته خپل پیغامونه راواسوئ د واتس اپ پرشمیرې باندې چې د همدې پیغامونو په وروستیو کې به تاسو ته اعلان شي. کولای شئ د خپلو ستونزو په اړه باندې او هغه څه چې تاسو فکر کوئ باید رسنی شي او خپاره شي موږ ته خپل پیغامونه په غږیزه ډول باندې په واتس اپ شمیره باندې راواستوئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په پیاله پیلو خپرونو کې درته خبرو کړو. که چېرې دا فکر کوئ چې ستاسو پیغام را رسېدلی او موږ تر همګړې پورې نه دی خپور کړی، نه، حتما مو رالېږل شوی پیغام درته خپرو او په یو نه یوه خپرونه کې به هغه درته خپور شي. نو بیا هم دا یادونه اړینه ده چې د همدې پیغامونو په برخه کې چې اوس خپرېږي په وروستیو کې زموږ د واتس اپ شمیره تاسو ته اعلانوو. کولی شئ په همدغه واتس اپ شمیرې باندې خپل خپل پیغامونه موږ ته په غږیزه بڼه باندې راواستوي. دا تاسو اوس ستاسو پیغامونه
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د یلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره اړیکه نیسم. زه د بغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره دغه خبرې اعلان دي که دا د عمارت لوړ مشران دي ګرد دغه تنارې وي چې وایي د دغه مځکه والا سره دې کومک وسي چې تاریخ چا بند کړه، تاریخ موږ بند کړي دي. نو مځکه والا خو چې غله د ځانه ولري کومک ته څو ضرورت لري، کومک ته د داسې خلکو سره وسي چې هغه پخوا په نیش و په پوجي ګزاره و په دغه یې خپل کور چلوی. اوس خو هغه بند سوه، هغه نسته. او په د باغران په سلو کورو کې شل کوره لا د ځانه غله نه لري. هغو ګزاره پخوا په نیش کوله، اوس چې نه مزدوري یې نه روزانه یې دا خلک څه شي وخوري.
سبو میر د شکیم شمالي وزیرستان کې بی پی ایس دی متاثرین کډوال شوي دي. میرتا دا سل زره روپۍ بیش هزار روپۍ چې کې مې منلې شوې وې دا یسې میر نه بند میر حکومت ته دانه را چې کېم په ډېمې ودي دا ته میر اپیل دی چې میرتا دا روپۍ شریکو.
فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو دغه زموږ د کوم فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډېر ستړې بېوزله ولسوالۍ ده. د خادو د خوا څه نامعلومه ده، د سړک د خوا څه نامعلومه ده. زموږ د اسلامي عمارت د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده چې دا زموږ د ګلستان ولسوالۍ ته دې انتونونه په حاله کې پر د سړک یو څه کار وکړي. نو یو جهان مننه ستاسو ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه، اورېدونکو څخه چې زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 دوویشت یولس څلرویشت دوه سوه یو.